یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوزه ایران ته تللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. پروانه خبرونه کې د افغانستان د ورسیو تحولاتو په سیمه کې د لویو پیښو په اړه رپورټونه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د دارالانشا رئیس د سولې پر مسله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلینډ پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د دارالانشا رئیس د سولې پر مسأله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل چې محمد عمر داوودزی په ایران کې له ګڼو چارواکو سره ګوري او خبرې کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت مهم او د سیمې اغیزناک هیواد دی چې ورسره ښه فرهنګي، سیاسي او اقتصادي ارتباطات لرو. په هغو کتنو کې چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره کیږي، یو وار بیا پر همغږۍ ټینګار کیږي چې د سیمې هیوادونه پر یو لوري صادقانه ګامونه واخلي.
په وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او د طالبانو مشرتابه هم څو څوارې دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د هند په دهرادون کې د کرکټ د ټیسټ میچ نن دویمه ورځ ده. افغانستان تر دې شیبې پورې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 103 منډې کړي دي. د آیرلینډ ټول لوبغاړي پرون د 102 منډو تر جوړېدو وروسته وسوځېدل. افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ لوبو امتیاز یې ترلاسه کړ. تر هغه وروسته یې د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالي وکړه چې دغه لوبه یې وبایلله. رحمت شاه د افغانستان لوبغاړی دی، اول لوبغاړی دی چې په ټیسټ لوبه کې خپله 50 پوره کوي. حشمت الله شهیدی هم تر دې شېبې پورې 40 منډې کړي دي. د کابل د شاهزاده سرای د صرفانو مشر حاجی زیرک نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د اعتراض په ډول د ټول هیواد په سطحه مارکیټونه ځکه تړلي چې سوداګرو او صرفانو ته په دې وروستوي کې په بېساري ډول ګواښونه متوجه دي او نسي کولی چې په اسانۍ خپل کارونه مخته یوسي. د نوموړي په خبره صرفان او سوداګر د ناامنیو له کبله له غلاو، انسان تښتونو، وژنو او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي چې وروستۍ پېښه یې په کابل کې د یوه صرف د لور چې محسن نومېده وژل کېدل دي. په لسګونو زره کسان په افغانستان کې د صرافۍ په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د کوټې سنګي په چوک کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنې کې یو تن وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه پېښه نن سهار سوی ده. د نوموړي په خبره ماین په یوه شخصي کورولا ډوله موټر کې ځای پر ځای سوی و. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلینډ پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورول کېدل، لاسونه یې ولچک سوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتن کړي وو. برینتان تارن چې پرون یې دغه حمله کړې وه، نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو. کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول، د احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي. مشکوک کس چې د استیناف غوښتنه یې ونه کړله، د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي. نیوزیلینډ نن پر دوو جماعتونو د پرونۍ حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 49 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول. د نیوزیلینډ صدراعظم دا د خپل هیواد لپاره یوه له تورو ورځو بللې ده. بل خو د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک ورباندې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په دو جماعتونو کې 9 کسان ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتیر ساتساروف پرون وویل چې د استرالیا دغه مشکوک وګړی برینټن تارونت تیر کال د نومبر له 9 تر 15 پورې په بلغاریا کې و. د لوی څارنوال په وینا تارونت ادعا کړې ده چې د لغونو ځایونو د کتنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارونت د 2018 کال د ډسمبر په 23 او 30 په بس کې سربیا، کرویشیا، مونتینیګرو او بوزنیا هرزګوینې ته سفر کړی و. او د امریکا، اروپایي اتحادې او کاناډا پر یو شمیر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له کبله سوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په دې اړه په یوه بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول سوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود. د کریمیا ټاپو وزمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي.
له صالح محمد صالح څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی له ایرانی مقامات سره د افغانستان د سولې په مسأله د خبرو په خاطر تهران ته روان شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی توګه تمدید کړی دی. د ایرانی چارواکو سره د ښاغلي داودزی د سفر په اړه د سولې عالی شورا وایي
در ملاقات هایی که با وزیر خارجه این کشور و سایر مسئولین زیرفت انجام میشه، یک بار دیگر بر همسویی، همکاری و تلاش های کشورهای منطقه در یک مسیر صادقانه گام بردارد.
ایران د افغانستان د سولې او د افغانستان د حالاتو په مهارولو کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه د چارو له کارپوهانو نظر اخلو.
هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویم او دریم درجه کې راځي.
روانه خبرونه کې د کابل چاپ او رسمانو ته کتنه هم لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د همدې خبرونه دوهمه برخه بیا اونیس پروګرام د زهرو کاروان ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړې استازی عمر داودزی ایران ته لاړ. د سولې د عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په هدف هڅې دوام لري او تهران ته د ښاغلي داودزی سفر هم د همدې اجماع د پیاوړتیا په هدف دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ایران کولی شي افغانستان سره د سولې په بهیر کې زیاته همکاري وکړي. رحمت الله افغان دا موضوع ساری او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه را سره ده. رحما افغان صاحب په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه. د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغان سولې د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینه تهران ته ولاړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ښاغلی داودزی به په خپلو دو ورځني سفر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر او له یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې له پروسې د ایران د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله زاری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره همغږي لا نور هم تقویه کړي. هغه وایي د ایران اسلامي جمهوریت زموږ ګاونډی او تاثیر لرونکی هیواد دی او موږ له دغه هیواد سره ښې سیاسي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې لرو او هغه ملاقاتونه چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او نور ایراني چارواکو سره ترسره کیږي یو ځل بیا به ټینګار وسي چې د سیمه ییزو هیوادونو په همغږي، همکاري او هڅو سره په یوه صادقانه لاره ګام اوچت کړي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد داودزی له وړاندې چین او ایران ته هم سفرونه کړي وو. د چینایي او پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې عالي شورا ویلي وو چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا منشي امیرالدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیوال آباد لري، او ښاغلی داودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه و ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅې وسي چې وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د ویجما په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي. له بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې لپاره اوس هڅې روانې دي، او په تیرو څو میاشتو کې په پنځو پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ترسره سوي چې دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم سوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمي امر بلل کیږي، او هغه څه دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
لا رحمت الله افغان نمو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوزه ایران ته تللی او د هیواد له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د سولې د عالي شورا د دارالانشأ د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي د افغانستان سوله درې اړخونه لري: کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال. چې په سیمه ییز اړخ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې مهمې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي داود سره مرکه کړې ده، او په سر کې ایران ته د ښاغلي داوزي د سفر د احمد پړه ورنه پښتنه کړې.
ایران هم زموږ یو د ګاونډیانو نه دی، او ایران هم دلته کافي په دې څلوېښتو کلونو کې نفوذ کړی دی. یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري، او په جهاد او مهاجراتو په مقاومت او په ټولو شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري، او تقریبا په 40 کلونو کې ډېر زیات کومکونه افغانستان سره کړي دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویمه او درېمه درجه کې راځي. اما دغه تاګو راتاګو ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا بیګه کې نه دي. یعنی دلته که سوله راځي، سوله درې اړخ لري: کورنۍ اړخ دی، سیمه ییز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که په سیمه ییز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانع کړو.
تاسو یو بخښه د امریکا رول تم په اشاره سره ووي، د امریکا او د ایران ترمنځ کم اختلافونه دي، د دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې ایران ته تاګ او د هغوی سره خبرې مثلا د سولې برخه کې دا به اغیزمنې تمام شي؟
او کچیر ته امریکا د زړه وغواړي چې دلته سوله راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران همکاري وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي، یا روسان همکاري وکړي، یا چین همکاري وکړي. نو زه فکر کوم چې کزل ته واقعا د سولې پروګرام چې سوله عملی شي، بیا په هغه کې پرته د ګاونډیو د بمبست او د کومک نه، زه فکر نه کوم چې یو هیواد تل کې امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلاتو ته د حل لار جوړه کړي. خبره ای چې ټول سره تفاهم وشي، اما دا تفاهم د سینې چې رقابتونه راو پاره‌ای دی. یو خوانه کمن د امریکا نه امید شو، ایران ته منډي وایو، د ایران نه امید شو پاکستان ته منډي وایو، د پاکستان دا باید یو منظمه ستراتیژي چې ګاونډیانو سره څوک نړیواله ټولنې سره څوک. او کچېته موږ پوه شو چې امریکا زموږ په خواخه باندې دلته سوله نه راولي، یا موږ پکې ډېر زیات کلیدي رول نه لرو، راځي چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا تاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توانم نه لري، او نړیواله ټولنه ایران ته دا اجازه نه ورکوي ایران دی افغانستان کې کلیدی رول ولري.
بلی تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم په دې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقش غیزمن تمام شي؟
نه، په هیڅ صورت. د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي مقام کې دی، د هر لحاظه. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي، سیاسي، نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما که دا تاسو پاکستان سره پرتله کوئ، په هیڅ صورت سره ایران په هغې موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ دپاره خبرې کول، تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی، په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نه شي.
و امریدل چې د سیاسي چارو افغان کارپو حاجی سید داود وی چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمهیزي اجماع لپاره د ایران رول مهم دی، خو د پاکستان او د امریکا متحده ایالاتو هڅې د افغانستان د سولې لپاره مخکخ رول لوبولی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له فیروزه عزیزی څخه د نننوزه اقتصادي خبرونه اورو.
آذربایجان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ژمنه کړې ده. له ولسمشرۍ ماڼۍ نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غني آذربایجان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد اقتصاد وزیر شاهین مصطفوف سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د دغو دوو هیوادونو سوداګریزې اړیکې دې لا پیاوړې شي. ولسمشر غني دا هم ویلي چې آذربایجان د افغانستان د وچو او تازه میوو، زعفرانو، کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټ کېدلی شي او زر به دغه هیواد په آذربایجان کې د افغاني تولیداتو لپاره یو نندارتون جوړ کړي. له دې سره د آذربایجان هیواد اقتصاد وزیر شاهین مصطفوف په افغانستان کې پر پراختیا او بیلابیلو پرمختګونو خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته کاري پلاوی واستوي. نوموړي ویلي چې آذربایجان په افغانستان کې د کرنې، ترانسپورت، قانونو، تعمیراتي توکو، انرژي او نورو برخو کې پانګونې ته لیوال دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له آذربایجان سره د اورګاډي کرښې، کلتوري، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ترڅنګ په سوداګریزو برخو کې هم هوکړه لیکونه لري. نن د ټول افغانستان په کچه د پیسو د بدلولو او حوالو مارکیټونه او سرایونه بند دي. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو مشر حاجي زیرک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اعتراض په ډول د ټول هیواد په کچه مارکیټونه ځکه تړلي چې سوداګرو او صرافانو ته په دې وروستیو کې په بې ساري ډول ګواښونه متوجه دي او نشي کولای په اسانه توګه دغه کاروبار پر مخ یوسي. د نوموړي په خبره صرافان او سوداګر د نامنیو له امله له غلاوو، انسان تښتونو، وژنو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي چې وروستۍ پیښه یې په کابل کې د یو صراف د لور چې محسا نومېده وژل دي. ښاغلي زیرک دا هم وویل چې د دغو ستونزو له امله ګڼو پانګوالو او صرافانو هیواد پریښی او له دغه کاروبار پشا شوي دي. د کابل د شهزاده سرای د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې دا مهال 40,000 د اثارو او پیسو د حوالو مارکیټونه شته او شاوخوا 200,000 کسان په دغه کاروبار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,360 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، دغه شان یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 9,000 افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع: د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دو جماعتونو کې په ډزو او د خلکو پوژنې تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی شو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورېدل کېدل، لاسونه یې ولچک شوي وو او د زندانیانو سپین کالي پتنو. اجمل ان دا موضوع ساري او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په نیوزیلند کې د پرونی بریت وروستي نوي تحولات څه دي؟
رضوان صاحب، برینټن ټارنټ چې پرون دغه عمله کړې وه، د عملې نه تقریبا 40 دقیقې وروسته د پولیس وایي چې ونیوه. د سپین پوستو افراطي ډلو ملاتړی دی. دا یو ډول ډلې دي، د نیو نازي او نورو په نوم باندې، چې د مهاجرو، کډوالو او همدارنګه د تور پوستو او نورو رنګونو خلکو په وړاندې په خپلو هیوادونو کې کرکه خپروي یا مهاجرت حکومتونه نغواړي د دې ډلو سره خواخوږي لرونکي ښودل شوی دی. د چې کله نن د کرایست چرچ یوې خاري محکمې ته راوستل شو، لاسونه یې تړلي وو، د زندانیانو سپینې جامې په تن وي، او کله چې په ده د وژنو تورونه واورول شول د کوم احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل دا څرګنده ده چې په ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول شي. مشکوک کس چې د استیناف غوښتنه هم ونه کړله د اپریل تر 15 نیټې به د محاکمې د حکم په اساس په توقیف کې وساتل شي. بلخواته نیوزیلینډ نن په دې دوو جماعتونو د بریدونو په ویر چې 9 کسان پکې ووژل شول او 30 زیات نور پکې ټپیان شول، عمومي ویر او ماتم اعلان کړی دی. د نیوزیلینډ صدر اعظم دا د خپل هیواد لپاره یوه له تورو ورځو بللې ده، او همدارنګه ټاکل شوې ده چې دغه تورن کس به له نورو تورونو سره هم په راتلونکو محکمو کې مخ شي او محاکمه وشي.
بله مننه. په بیا په خپله د نیوزیلینډ فکر کوم صدر اعظم هم څه څرګندونې کړي دي او چارواکو یې څه عکس العملونه هم ښودلي.
او د نیوزیلینډ صدر اعظم چې یوه میرمن ده دا له پرونه راهیسې پرله پسې په دې پیښې باندې عکس العملونه ښیي. دی وایي چې د نیوزیلینډ ټولنه چې دا یوه سوله ییزه ټولنه ده او رښتیا هم نیوزیلینډ په منطقه کې د سولې په برخه کې نوم لري، دلته دا د ټوپکو سره تړلي جنایات او د ټوپکو سره تړلي عملې ډېرې کمې پیښیږي. دا وایي چې دا په تاریخ کې یوه په وروستي معاصر تاریخ کې یوه بېسارې پیښه وه او ټول نیوزیلینډ په دې خفه دي. اخوا د هغه جومات ملا چې امام چې دغه برید پېښ شوی و او پرونم د جمعې د لمانځه امامت یې کوو، هغه هم ویلي دي چې دغسې بریدونه به د نیوزیلینډ له ټولنې سره د نیوزیلینډي مسلمانانو اړیکې خرابې نه کړي او دوی اوس هم نیوزیلینډ ته د خپل هیواد په سترګه باندې ګوري. په نړیوال کچ باندې هم دغه بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. د روسیې له ولسمشر نه رانیولې تر امریکې پورې ګڼو ولسمشرانو، چارواکو او صدراعظمانو په کلکه ټوکه دا بریدونه غندلي او دا یې تروریستي بریدونه بللي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل ان څخه مو په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو د برید په اړه د تازه تحولاتو په باب واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. دا ماموریت د دې لپاره د لږ وخت لپاره تمدید شو چې د چین او امریکا ترمنځ پر پریکړه لیک اختلافات رامنځته شول. تفصیل له احمد شبر اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو کال پر ځای موقتا د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د پریکړه لیک پر سر اختلاف د دې سبب شو چې دا ماموریت پرون په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې موقتی تمدید شي. په امنیت شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د یو کمربند ویلارې پروژه د افغانستان مسلې ته ورګډوي.
We are deeply disappointed that the council was not able to come to a consensus on a resolution renewing the mission.
دایوې موږ ډیر نه هلی شو چې امنیت شورا ونه توانیده چې د بشپړ کال لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. چین دا پریکړه لیک برامته کړي او د چین له ملي سیاسي ګټو سره مرتبط ګڼي. د دې پر ځای چې هغه د افغانستان د خلکو مربوط وګڼي، د دې نتیجه دا شوه چې امنیت شورا له دې پرته بل لار نه لرله چې د ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړي. کوهن زیاته کړه چې د یوه کمربند یوې لارې پروژه شفاف نه ده، چاپیریال ته زیان اړوي او د فساد په څیر ستونزې هم لري. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هاي تاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. چین غواړي چې د یوه کمربند یوه لار له پاکستانه تیر کړي او له دې لارې دا پروژه له افغانستان سره وصل شي. پکینګ دا پروژه په نورو هیوادو کې هم پلي کوي او تر اوسه د نړۍ تر 130 ډیرو هیوادو له چین سره د یو کمربند ویلارې په پروژه کې د همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز غونډې ته وویل چې له دغو شپږو میاشتو به ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان په اړه د امنیت شورا یوه پراخ پریکړه لیک ته زمینه برابره شي. عادل راز زیاته کړه:
We regret that the nature of negotiations on this year's draft was such that the divergence
دا وای موږ متاسف یو چې د سشکل پر مساوده خبري د امنیت شورا د غړو د اختلاف سبب شوه او د دې پر ځای چې د یوناما ماموریت د 12 میاشتو لپاره تمدید شي د شپږو میاشتو په مخه تمدید شو. خو موږ پوهیږو چې امنیت شورا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره د یوناما ماموریت ته ژمن دی. د چین د یو کمربند ایوی لاری پر پروژې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیر کال لا انتقاد کړی و او ویلی و چې د اکثرو پروژو کیفیت یې ټیټ دی او د دې پروژو له لارې مخ پر وده هیوادونه پوره وړي کیږي چې بیا نشي کولی دا قرضونه ورکړي.
له احمد شیبر نه مونږ واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. دا ماموریت د دې لپاره د لږ وخت لپاره وغځول شو چې د چین او امریکا ترمنځ پر پریکړه لیک اختلافات پورته شول.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وبو باندې بس لاس
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سو زمون غغله ازادي رادیو اوري. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ رسپانه لستی او د مهمه مقالو زيني برخه در سره شریکوي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نن نه یو غنو کې د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکلي وی. ساخ خپلواکي رسپانه په خپل مطلب کې لیکلي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبد الله ویلي چې د سولې دراتلو په شرط موقت حکومت منو. په مطلب کې وړاندې راغلی چې نوموړي یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې چې موقت حکومت ته غاړه ږدم، خو په دې شرط چې واقعي سوله راشي او د لارې نقشه هم معلومه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې اجرایي رئیس د ولسمشر برخلاف هڅه کوي چې په افغان سوله کې ټول ښکېل اړخونه برخه ولري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغان سولې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې ملا برادر ویلي د افغانستان خلک هیڅ دلیل نه لري چې د سولې د هوکړو په اړه اندېښمن وي. ورځپاڼه لیکي نوموړي په یو غږیز پیغام کې دا خبره کړې او ویلي چې د سولې خبرې ډېرې هیله بښونکې دي او وروستۍ خبرې داسې وي چې د لا پرمختګونو لپاره یې لاره هواره کړه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د بلخ د وروستي ستونزو په اړه لیکلي لری کول او مقررول په هر نظام کې یو عادي او معمولی امر دی چې تر سره کیږي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره افغانستان په یو عادي وضعیت کې نه دی چې مرکزی دولت یوازې د چارو د ښه کېدو لپاره په دې برخه کې اقدام کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي موږ له یوې خوا له طالب او داعش سره مخ یو او له بله پلوه په نظام کې دننه ځینې حلقې ولسمشر داسې کارونو ته هڅوي چې له ګټې تاوان ډېر دی. سرمقاله لیکونکي لیکي د نوروز په درشل کې د بلخ د امنیه قمندان لری کول هم له همدې اقداماتو څخه ګڼل کیږي. ورځپاڼه تور پورې کوي چې ولسمشر غنی دا کار د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د تیاری لپاره کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپل سره مقاله کې بیل څه لیکلي دي. هیواد دی کې موږ د ډلو ټپلو دا هڅې غندو او پر حکومت غږ کوو چې په هیواد کې د واک د جزیرو خپل سریو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو اخلال کوونکو او د دښمن د نفوذي کسانو په بشپړه توګه مخنیوی وکړي، وی زپی او لپوی وغورسبي. په سر مقاله کې راغلي موږ د شمال په ولس غږ کوو چې د خپل خیر ښېګڼې او خیر راتلونکي لپاره خپل ملي یووالی وساتي، د هر هر چا پروا نه بلکې د نظام او حکومت د ملي پلانونو ننګه او ملاتړ وکړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د مخام تر وو پوري په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې وورای.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
پا په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او دوستانو د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدل شیخ اوس 12:30 بجې دی. له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د دې شورا د درالانشا رئیس د سولې پر مسله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د دې شورا مرستیال وایون ازادي راډیو ته ویل چې عمر داوودزی به له ایراني چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې د کرکټ د ټیسټ میچ دویمه لوبه نن روانه ده. افغانستان تر دې شېبې پورې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او 199 منډې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی د اول وار لپاره نن په محکمه کې حاضر کړی سو. په دې پیښه کې 40 کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک ورباندې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې 40 کسان وژل. او امریکا، اروپایي ټولنې دغه راز کاناډا پر ځینو روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 90 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 92 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دې وي چې د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. د پنشیر ولایت اوسیدونکو د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کړې چې په پنشیر ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو آزاد دی، خو سیمه ییز چارواکي مخه نه نیسي. اعتراض کوونکي وایي چې پنشیر ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او دغه ډول په دې ولایت کې نشه یان هم ډیر شوي دي. د پنشیر د والی ویاند منصور اونابی ازادي رادیو ته وویل د نشه یي موادو خرڅونکو په دې ولایت کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي، خو د دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
پنشیر از جمله ولایتي است کې کشته
پنشیر د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې کوکنار هیڅ نه پکې کرل کیږي. خو د نشه یي موادو خرڅونکو د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي. د پنشیر محلي حکومت ژمنه کوي چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاق مخه ونیسي
ان را بگیرد.
په پنشیر ولایت کې د قاچاق کوونکو نشه یي موادو خرڅونکو پر خلاف مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تیر یو میاشت کې په دې ولایت کې یوازې 2 ځله د نشه یي موادو د قاچاق راپور ورکړ شوی دی. او د ونې ورسته پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې 150 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سمنګان ولایت پولیسو 488 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې ول دي ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې 18 کیلوګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول شي له بدخشان ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل.
او په دریمه پیخه کې د پنشیر پولیسو ولس کیلوګرامه چر څخه محل ونیول چی لخنج ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې دریو قضیو په تور شپږ کسان نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمې پیش را واورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
بلمی جمعیه تیر اشپار اول کال هم دلت موجوده و دوی پا اتانی سر کوله سوی چیز تیز حل دا پار مختلی کلاری وزن دوید.
پا دیاره هم راپور لرو چی ورزش ده ایتیاد پا مخنیوی که چوم راغیز لری؟
کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي یو خدای چې امراض لمنځه وړي انسان په ځان باندې حاکم کیږي ورځ په ورځ.
دا چې د اسلام سپیڅلې دین د تنباکو د استعمال په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه لرو.
بعضې علما زموږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي دا دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکړي عوام دې وکړي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبره ته خو تر پایه سړی نه شوې
ولې بلاغه ما څه کړی دي
شوایې ولې هلک ته ناقه پکارېږي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو کښت او قاچاق په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لاره کې ستر خنډ بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د امنیت شورا په غونډه کې وویل که څه هم پروسږ کال په افغانستان کې د تریاکو تولید کم سوی و خو اوس هم هلته ډېر کوکنار کرل کېږي چې د افغانستان ثبات یې له ستونزو سره مخ کړی دي. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه تورنوي چې د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګه وړاندیز کوي چې دوی باید د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د افغانستان د تیرو شپږو میاشتو د چیړنو په اړه په نیویارک کې ځانګړې غونډه جوړه کړه او د امنیتي وضعیت د چیړلو تر څنګ د نشئی موادو پر ستونزو هم بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې غونډه کې وویل چې د نشئی موادو تولید او قاچاقو د افغانستان لپاره امنیتي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې راپیدا کړې دي. ښاغلی اماماتو وایي چې افغان ځوانان د احتیاط له امله له جدي ګواښ سره مخ دي.
نشئی مواد په افغانستان کې یو بله اجتماعي او اقتصادي ننګونه ده. سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د تریاکو په تولید کې کموالی راغلی خو بیا هم د نشئی موادو د کښت او قاچاقو دوام په دې هیواد کې د ثبات پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. څېړنې ښیي چې د افغان ځوانانو تقریبا په سلو کې لس یې په دوامداره ډول نشي کوي. په افغانستان کې د دې ستونزې ختمولو لپاره ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کولو او غوښتنې سره مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي واسیلی نبینزیا په دې غونډه کې وویل له نشئی موادو سره مبارزه د مسکو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي ځکه چې نشئی مواد د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې د افغان ځوانانو د احتیاط په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د عامو ځوانانو تر څنګ د پوهنتونونو محصلین هم نشئی ګولۍ خوري. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی تل افغانستان د نشئی موادو د جوړولو ستره سرچینه بللې خو خپله په دې مبارزه کې پاتې راغلي چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
بلمی جمعیت افغانستان کې حضور لري. تیر شپږ ولس کال هم دلته موجوده و دوی په اسانۍ سره کولای شوی چې د دې حل دپاره مختلفې لارې وسنجوي. په تاسف سره وایم چې خبرې همیشه دین په دې موضوع سره دي او د حل لارې هیڅ کام ونه سرجول او نن سبا همدا ستونزه افغانستان پر مخ یو چپلاغه ول کیږي چې افغانستان تولید کنده دي په ټول جهان کې غټترین.
د کورنیو چارو او نشئی موادو سره د مبارزې وزارتونو د چارواکو په خبره ټول هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي د گاونډوی هیوادونو لالارې افغانستان ته راځي خو گاونډوی هیوادونو نه د دې موادو د قاچاقو مخنی ولې او نه هم لازمی حج کړی دي. خغلې پښتون لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان دولت سره د همکاري ترڅنګ د کوکنارو لکخ سره جدي مبارزه وکړي او د گاونډي هیوادونو لاره د افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د کاچاکو مخه ونیسي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی اخستل کیږي.
محمد ایاس ترنکوچ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لامله د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په اړه راپور اوروه. اوس به پر دې موضوع بحث وکړو چې ورزش د نشې په مخنیوي کې څومره اغېز لري. ارواپوهان وایي چې د نورو فعالیتونو تر څنګ ورزش د ځوانانو لپاره ښه مصروفیت او له نشو څخه د ژغورلو غوره او موثره لاره ده. طبي څېړنې ښیي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین په نوم یو ډول هورمون جوړیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشې موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې اولمپیک ریاست هم مسؤلیت لري چې ځوانان ورزش ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاس ترنک راپور واورو.
په دې وروستیو کلونو کې د ورزش مینوال ډېر سوي دي. ځوانان هڅه کوي چې یو ډول ورزش وکړي او د نورو هدفونو تر څنګ یو هدف دا وي چې ځان خوشحاله وساتي. دا چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره ونډه لري په دې اړه به د څو ورزشکارانو خبرې واورو.
زما نوم دی محمد ابراهیم. سپورت یو د احتیاط لپاره نه بلکې هر انسان ته لازمه ده چې هغه سپورت وکړي، ځکه سپورت یو داسې شی دی چې هم یعنی پیسې نه ورباندې مصرفي او بل دا ده چې هغه وخت چې په د مواد مخدرو باندې مصرفي که چیرته مونږ په دا په سپورت باندې مصرف کو نو هم ځان ته ګټه ده، هم جامعې ته ګټه ده او هم خپل کورنۍ ته فایده رسیږي.
فوزیه ورداګ یمن. کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي یو خدا چې امراض لمنځوړي انسان په ځان باندې حکم کیږي ورځ پر ورځ سی وانګیزه ورته پیخي کې دوی ته فکر بدلوي هغه ورته لذت بخښ کیږي هم د تفریح په حساب هم د صحت په حساب سره.
طوفان شریفی. سپورت یوازینی لار د اخلاصون د احتیاط دی. سپورت یوازینی لار دی چې انسان موافقتونو ته رسي. سپورت هغه دریچه ده چې انسان کولی شي د دې له لارې خپل ټول مقصد ترې حاصل کړي. سپورت یو سرګرمي ده، یو سړی ځان داسې تندرست ځان احساس وکړي او غمګین نه اوسي، هېڅکله په دې احتیاط کې نه راځي.
ارواپوهان په دې باور دي چې پر لپسې ورزش پر جسمی روغتیا سربیره انسان ته رواني ارامتیا ورکوي او پر ځان یې باور ډیریږي. ارواپوه محمد ظاهر شمس وایي چې ورزش د جسمی، ذهنی او عاطفي ودې لپاره ډیر ګټور کار دی.
ورزش او سپورت یوازنه د دغو مشکلاتو د حل لارې ده، خصوصا مثلا کس چې ډیر افسرده وي او یا مثلا دوی په ځینو وسواس او په نورو رواني تکالیفو باندې دوی اخته وي، مشکلات وي، انزوا ولري، افسردګي ولري او یا عقمندګي ذهني ولري، د دغو د ټولو د حل لارې همدغه ده چې دوی باید ورزش ته مخه کړي. حتی هغو کسانو چې مثلا داسې افسردګي ولري چې دوی مثلا د ځان وژنې قصد لري یا مثلا ډیر ژاړي، ډیر په غوسه کې وي، اکثره ورځې په داسې نارامۍ تیریږي، فقط یوازنۍ لارې دغه ده چې دوی سپورت ته مخه کړي. د ټول شند دوی ځان څخه لري کیږي، بیا د دوی د پیشرفت لپاره، د ذهني ودې لپاره، د جسمی ودې لپاره او د دوی د عاطفي ودې لپاره د ډیر ښه زمینه ورته برابرېږي.
طبي ډاکټران هم ورزش د بدن لپاره ګټور بولي او وایي چې د ورزش په نتیجه کې د انسانانو په بدن کې د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د ورزش په صورت کې هغه هورمونونه وده کوي چې له ژوند سره د انسان مینه ډیروي.
د ورزش په محل انسان ډیر فزیکی فعالیت لکه بل خواله کوي، د زړه حرکات ورسره ډیریږي او انسان کوشش کوي چې د وجود د ضرورتو د رفع کولو لپاره ژورې ژورې ساګانې واخلي او ډیر اکسیجن مصرف کړي. دا خپل د استراب او د ستړیا او د اندیښنو په کمولو کې تأثیر لري او په عین حال کې د انسان روحیه ورسره پیاوړې کیږي، انسان ورسره د خوشحالۍ او د آرامښت احساس کوي او له دې سره د انسان د وجود هغه هورمونونه تحریکیږي چې هغه د انسان په وده، د انسان په خوښۍ او انسان ته په انګیزه ورکولو او انسان ته له ژوند سره د علاقې سبب کیږي. که چیرته ورزش وشي، که چیرته په منظم شکل سره فزیکی فعالیت وشي، نو تر ډیره حده د دغه هورمونی توازن په ساتلو کې انسان بریالی کیدی شي. هغه کسان چې ورزشي فعالیتونه کوي نه غواړي له غیر سالمو لارو مخدره مواد یا د خوشحالۍ د پیدا کولو لپاره لټه وکړي.
له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې د اولمپیک اداره مسؤلیت لري چې د ځوانانو لپاره ورزشي پروګرامونه جوړ کړي. د دې وزارت د نشي موادو د غختنی کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی وایي چې ورزش له نشي موادو څخه د وقایه یا ځان ساتلو غوره لار ده.
اولمپیک په دې کې شامل دی، پالیسی یو عمده جز دی، خصوصا د وقایې په بخش کې. اولمپیک مسؤلیتونه په دې کې دا دي چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې په مخدراتو کې روږدي نه دي، د هغوی د آګاهۍ سطح لوړول دي. هغه سپورټمینان چې هغه په مسابقو کې فرضاً په اکثر ځایونو کې، که په داخل د افغانستان کې که په خارج د افغانستان کې، دوی باید د مخدراتو کو د استعمال د مخنیوي په خاطر باندې خپل میسیجونه خلکو ته ورسوي. اسپورت یوازینې لار د مخدره موادو د خلاصون لپاره ده چې هغه پالیسی کې په مشترک شکل باندې کړی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین او اندروپین په نومونو یو ډول هورمونونه تولیدیږي چې په نتیجه کې په ذهن او چلند کې مثبت بدلون راځي، خوشحاله کیږي او په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس به د تمباکو د استعمال په اړه د اسلام د سپیشلی دین حکم درته بیان کو. دینی عالمان د نسوارو، چلم او سګریټو استعمال ناروا بولي. دوی وای اسلام هر هغه څه منع کړي چې د انسان جسم او ذهن ته زیان رسوي. دا چې ځینې خلک په تیره بیا کلیوال دا کار څنګه بولي او ولې په مسجدونو کې نسوار کوي، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه دی؟ که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تمباکو د استعمال ممنوع ځایونو اعلان شي، دا کار به څومره ګټور وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ته نقله مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د اسلام له نظره څه حکم لري.
د اسلام مبارک دین هر هغه څه چې د انسان د صحت د پاره او د انسان د شخصیت د خرابېدو د پاره او د انسان د مقصد د توان رسیدو اشیاوي، هغه د اسلام د نظره منی دی او باید خلک دا غي نه ځان وساتي. دا چې سیګریټ او نسوار سره د دې چې زمنګ پټول نه کې عام ګرځېدلې دي، زمنګ ځوانان او زمنګ بعضی متخصصین هغه په دې باندې عادت دی او همدغه استعمالوي، نو دا د دې لپاره د دلیل نه دی چې سړی دې ته د رواوا دلیل ورکی یا سړی د مشروعیت دلیل ورته ورکی. شاید د نورو حرام اشیاو په نسبت باندې د دې ضرر کم وي، خو د دې باوجود هم چې طبي ډاکټران وایي چې صحت ته ښه نه دی، نو د اسلام مبارک دین هم په همدې اړه باندې چې د انسان د صحت د خرابېدو خبره ده او د انسان مغز ته تاوان یا د انسان غاښونو ته، ورویو ته، خولې ته د تاوان سبب ګرځي، نو ښه خبر دا ده چې زموږ ټولنه، زموږ ځوانان د دې نه ځان وساتي.
ځینې خلک په تیره بیا کلیوال په مسجدونو کې نسوار کوي، دا کار تاسو څنګه بولي؟
مسجدونه د عبادت ځای دی، د الٰه العالمین جل جلاله تا د سجدی او د تواضع او د تضرع ځای دی، نو ښه خبر دا ده چې زمونږ خلک، مونږ وای په عام ځایونو کې دوی ته نه باید ځان وساتي، په خپل کورونو کې، په خپل ژوند او زندګۍ کې. نو مسجد خو د عبادت ځای دی، په جومات کې خو بیخي باید د دې شیانو نه ځان وساتي، نه هلته ځان سره ویسي، نه هلته کیدي. په جومات کې خبرې کول منی دي چې سړی پکې دنیاوي خبرې کوي، نو کله چې دنیاوي خبرې پکې منی، نو بیا نسوار کله پکې روا دي یا خلکو ځان د پاره روا ګرځولي، او دا له هولا بشیادی د دینه باید سړی ځان وساتي.
کله چې مختدیان په مسجد کې دا ناروا کار کوي او ملا امام یې په پټه خوله ننداره کوي، خی مختدیان دا فکر وکړي چې دا روا او مبا کار دی، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه ده؟
د علماو خاموشي، یا علما، بعضی علما زمونږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي، د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکي، عوام دې وکي او هغوی دې ته رواوالي دلیل ورکړي، نه، بلکې دا شی اصلا ښه شی نه دی. که څوک په جومات کې کوي که جومات نه د باندې کوي، نو کله چې یو شیخ نه وي او د شریعت د نگاه نه هم صحیح نه دی، نو باید ځان ته نه وساتي. او که کله یو د چا په یو ناروا عمل باندې یو عالم پټه خوله شي، د هغه خاموشي دروالی دلیل نه ګرځي، بلکې د خلک پخپله باندې مسؤول دی چې دې نه ځان وساتي. زه په علماو باندې غږ کوم چې باید خاموشي ونه کړي. ښه خبر دا ده چې موږ ولس خو ته راوبلو چې تر څو پورې ولس صحتمند ګوري. نبی علیه السلام فرمایي چې قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه ډېر زیات بهتر دی. نو قوي مؤمن هغه دی چې هغه د الله العالمین عبادت کوي، چالاک کوي، ټیټ وي، څوک چې نسوار کوي هغه باندې روژه څونه سخته تېرېږي، څونه جنجالونه جنګونه پکې کوي. خو معلومیږي دا چې دا شی ښه نه دی که علما ورباندې خاموش مي یا څه نه وایي، دا یې رواوالي دلیل نه دی. نو زموږ علما باید د دې نه ځان وساتي، او عوامو ته هم دا خبره په کلکه باندې وکړي په جدي توګه چې مساجد پاک وساتو، ښې وساتو.
مسجد د خلکو د راټولېدلو ځای دی او په افغانستان کې زرګونه مسجدونه شته. که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تنباکو د استعمال ممنوع ځایونه اعلان سي، دا کار به څومره ګټور وي؟
ممنوع ځایونه خو اعلان دي، د شریعت د نگانه اعلان دي. نو دا چې اعلان دي، ښه خبره دا ده چې موږ د دې خلاف کمپاین وکړو. زموږ علما باید په یو خوله باندې، زموږ مدرسین، زموږ محدثین، زموږ مفسرین، ملا امامان، دا ټول خپل تقریرونه په دې رابطه باندې وکړي چې تر څو زموږ ځوان نسل په دې باندې اخته نشي، چې دا کم اخته دي چې دی بس کې او نور خلک په دې باندې اخته نشي. مسجد د عبادت ځای دی او نسوار عبادت نه دی، بلکې دا مو ګناه ده. نو کله چې ګناه ده نو سړی باید ونه کړي. زمون په ولس کې په ټولنه کې د عالم خبرې ته، د خطیب خبرې ته خلک ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې قرآن او حدیث دی او هغه عملي کوي په خپل ژوند کې. که زمونږ علما په یو خوله باندې د دې خلاف خبره وکړي، خلک به ترې نه ځان وساتي.
دا چې اوقافو وزارت په دې اړه ډیر څه کولای شي او ډیر صلاحیتونه هم لري، آیا دوی تر اوسه په دې اړه تاسو ته څه لارښودنه کړې یا د جوماتونو امامان ته څه لارښودنه کړې؟
په دې رابطه باندې هیڅ برنامه نه لري، هیڅ خطبه نه دي کنټرول کړي. د حج اوقافو وزارت چې همدای مسؤلیت دی، باید د علماو د انسجام لپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره دی باید ښې خطبه چمتو کړي، د خطبه او سره کښېني او هغوی نه په دې رابطه باندې استفاده وکړي شي. داسې نه دي کړي. امید لرم چې په آینده کې د حج اوقافو وزارت راژوندی وزارت شي او نوې رهبري دا کوشش وکړي چې تر څو پورې واقعا دا وزارت خپل هغه اصلي مسؤلیت وپېژني، چې کومې مسؤلیت دی. تنها په خطبو باندې اکتفا ونه کړي، د خطیبانو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، د دوی لپاره نورو اسلامي هیوادونو ته سفرونه جوړ کړي، د دوی سره دوامدارې ناستې ولري او امامانو باندې دا لازمي وګرځي چې د ځوانانو د اصلاح، د ټولنې د اصلاح لپاره درسونه شروع کړي په مساجدو کې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1216 می مزانی سپو خبريږي او اوس د ډرامې ور دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اکبر کور ته نه وی راغلی. مور او پلار ته یې د ډیرو اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې ته نیمه شپه پورې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه هېڅ سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناکه پکارېږې؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه و چې هلک دې ځای ته راورسېد. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
وسړیه، دا خو دې حل لاره نه ده. الکې وې شفاخانې ته بوزه چې علاج یې وسي. په پیغورو خو څوک نشه نسي پرېښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پرېښودلی، بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی وو چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای، وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشیانو علاج نه کېږي.
بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي. تا خو خپل زوی په خپل لاس دی بلا خولې ته ورکه.
ما ولې دی بلا په خولې کې ورکه؟
په خوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي؟ په کنډوالو او مردارو لښتیو کې به شپې تېروي.
زما یې دی بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدې او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپل ځان نسي خلاصولی، باید موږ یې را خلاص کړو.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی، باید موږ مرسته ورسره وکړو.
جنه یو پوره خوراک چې په خدای خمار خمار یې
ان دانه مداره پوره دې ترتا قربان شي.
یا د خیر ویسی، خدای دې تل خوشاله لره، په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګزه چې په ګډه پوره سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشې جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري، خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبره، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې پوډر څکوې، که دې پلار نه وای تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره، ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه، او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو، ویلې زه ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ چا، زما پلار به دې چپخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، در سره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه کسات اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم. زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو نظاره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمون.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.